پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له دوی سره له 1400 زیات شکایتونه ثبت شوي وو چې 9868 رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسیون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل شوې ده. او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکیچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوي او نه تنه پکې زخمیان شوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوې دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلې وژلې دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد هغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلې دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلې په وسلوال نښته کې وژلې دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ناامنۍ څو پېښې شوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې د مسالې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسیون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو او وړو جرمونو باندې تورن وو. مجرم پیژندل سوي زندانیانو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول سوي دي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتې، خو په دې اړه یې پالنې ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي د دې اعلان ونه کړ چې شایي د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 1600 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس وو او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایرانه غوښتل چې د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په امریکا په ایران کې د یوې مسافر لونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوځ تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 161 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جاستن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه مشان هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کورد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي.
یو څو نفر محلونه چې باطل شوي دي په کوم ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
لنن روسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. د هماورې چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلو کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شویو شکایتونو چې شمېر یې له 14,000 پورته و 9,868 شکایتونه رد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. ظهیر مل، سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنه سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړه کړې وه. پای ته ورسېده. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه دا و چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندان او یا د دوی ټاکنیزو ډلو لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي و 9,868 ته غیر مستند او همدار ول داسې نه چې هغه باید قابل د قبول وي په همدې خاطر باندې رد شوی دي. تر خو همدارنګ په یو وشت ولایتونو کې 15,314 محلونه لسره شمیرل کیږي چې په دې کې ډېرې ولایتونه په کابل او ننګرهار کې دي. همدار ول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې 109 محلونه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوی دي او رای قابل د قبول نه دي. خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او له هغه نه وروسته به بیا په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه کړې دي پریکړه کوي. د ټاکنو شرکتونو کمیسیون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لنډمهاله کارکوونکي نقدي جریمه شوي دي او تر خوای بیا 1 هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي دوی د وظیفې نه لري شوي دي. او البته دلیل دا هم ښودل شوی چې د خپلې وظیفې نه سوې استفاده کړې ده. خو د ټاکنو شرکتونو کمیسیون وایي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته ورکړي چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوستونو کې کار کوي ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانو فیصله په دې برخه کې ورسته ده. او دغه کسان چې عدلي او قضایي ارګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده. سالګ دې ته هم درول په یو سل یو لس داسې شکایتونه دي چې هغه استثنایی قرار ورکړل شوی دی او هغه به د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ته راځي شوی دی مرکزی کمیسیون ته. په دې معنی باندې چې په دغه یو سل یو لس شکایتونو کې استثنایی کیس هغه وحال به تر اګرځي د ټاکنې کمیسیون مرکزی کمیسیون ته چې حالت یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسیونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شمول افریقا د وبایت کمیسیونې په اړه باندې پریکړه وکړي چې په دې کې علاقې په دې کې یو لک و ډیر زرایو په اړه باندې کیس موجود دی یو لک 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی. همدارنګه هغه 15,022 محلونو په اړه باندې هم کیس موجود دی چې د یو نه تر 15 یو پورې درایو تفاوت لري. او همدارنګه د 2,300 شاغه
محلونو په اړه هم
کیس موجود دی چې هغه بایومیټریک معلومات لري.
مننه زهیر مال صاحب. اوریدونکو ته به رقم لک څه زیات سی فقط لنډه کراته وای چې بل اخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څه ویل چې د سکیجول په مطابق باندې بدوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي که څنګه؟
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکزوال په دغه د محلوي شاته تقسیم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول. اوس د ټاکنیزو نوماندانو هغه دلی چې ټاکنې البته ټاکنیزې دلی درې ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف وختنه وکړي او دوی وسو نه شپه ته قضیو د استیناف وختنه هم شوې ده. تر درې ورځې پورې باندې استیناف وختنه کیږي. لاغنه اوس په 15 ورځو کې به بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کې د پریکړه خپل صادره او 15 ورځو کې به دوی هم خپل کارونه خپل
ډیره مننه
او ډاډ ورکړي چې په پات 15
ډیره مننه امید ظهیر مالو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون له موږ سره خبرې کولې. نن هلته غونډه وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 14 ورځو کې به هلته دوی وکولی شي ټول شکایتونه استیناف خواهي کړي او بیا به په 14 ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه کوي. او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږېدلی و. له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې ترسره کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او موږ غزيږي د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیاشمیرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده. چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعات لیکلي چې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې محلونه بیاشمیرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده لکه کابل، لکه ننګرهار، کونړ، نیمروز داسې ولایتونه چې هلته د شورن تفتیش خامخا وخت دی زړه او کافي دی چې دا معلومات او د تا راغونډول او شکایت کې بسم ته پلاس چې کې وخت دی په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې بسم سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دې بوت ونی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې بسم ته په پام کې ولدي ډېر په مودې کې دا تطبیق شي او دا هم باید دونه وسو چې دا اوس هم د اسناو غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوی ده او ډېرې موارد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون پریکړه باندې رضایت نه لري او هغوی ګوارلو مخینه د اسناد غوښتنې لپاره مټن غړل دي.
تاسو په ګټه نن لنن د درې ورځو لپاره د اسناد غوښتنې د نوماندانو لوري د اسناد غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاص شي او کمیسون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ اعمال مهم دا چې مرکزی کمیسون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. به برنامه د کارونو نسی مخکې تللی او هغه دا چې کچېته لیدل کیږي مثلا ځینې پریکړې دي چې ځکه چې بیا هم د شکایت کمیسون مرکزی کمیسون د کوم طرف چې د شمیره اوسې تفتیش ترسره شي نو خو خاصه ده چې دغه کار د پیوز یو ترسره کړي، نه دا چې یو ولایتي کمیسون یو کار ترسره کړي. د هغه لپاره انتخابات کمیسون ټول امکانات برابر وي، بیا د شکایت مرکزی کمیسون بیا له فرغه فکر کوي چې بیا د شمیره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزی کمیسون د ولایتي کمیسونونو همدارنګه انتخابات کمیسون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، راوسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلوت څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسون به البته د شکایتونو کمیسون به ونه سي کړای په دې نه هدیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره غا پایلې انتخابات کمیسون سره شریکي کړي، خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونه درېږي. دوم، د کارونو شفافیت ده، یعنی د دغه کارو کې چې د سپیکر کېږي په وخت باندې باید دغه فیصله د زی داخلو طرفین سره به شریک شي چې تر څو هغوی د اسناد غوښتنې لپاره فرصت ولري او ثبت پټ ونه ساتل شي له خلکو سره معلومات په وخت باندې شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحب ته وغږېدو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي خزو د اقتصادي پرختیا دویم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس افغانانو لپاره سبا موسسه لخوا جوړ شوی و. د دې موسسې عمومي مشر نګینې یاري په دې اړه کانفرنس ته وویل دا وایي د دې موسسې له لارې افغان مېرمنو ته واړو پورونه ورکول کیږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو افغان مېرمنې ځان بسیینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې، خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان مېرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. مېرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
مونږ د پروسس لپاره اجازهنامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت آزاد شو چې $2 million پانګونه وکړي، دوی به په حدود کې سوه کسانو ته مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په درېیمه وشوه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو او بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجملاً دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې بر سره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونی چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پښتنې سوابولې مایک پومپیو تراغي مخکي و وینا وکړه او پاغي کې د ایران سره په وروستي کړکی چمدارنګ د عراق په مسایلو او د سیمې پر موضوعاتو باندې وغږید. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګن سنی کوردی او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی حضور په لوي کې د ویل چې د مشران خی په عامه او څرګند د خبره ونه کې خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینی هغه غواړي چې امریکایي سرتیری د دغلته پاتې شي ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د ویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګا د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاستاو سره کړی.
مننه. په عراق یو څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور مې او د وټلو پاره د غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15,000 امریکایي سرتیری میشتي. د دوی پاره
د او دغه خبر او دا نوې سرتیری چې ورغلی ل امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط د دوی شمیر بلاب زیاتیږي
او اتمن زیاتیږي ل دې سره. خو البته تر دغه کړکیچونو پوری 15,000 سرتیری د غلطه میشتو او چې امریکا ځین نور سرتیری عمل ته خپل اتباع او سفارت د خوندیتوب لپاره استې د په ورزیاتیږي. خو دغه سرتیرو پاره دی وتلو غوښتنې ورسره لاغ راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناه کړه وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وی په عراق کې ناتو د عراقي سرتیرو د روزنی ماموریت هم پر مخ وړي. دغه تل د ناتو د حضور پاره څه ویل کیږي؟
ناتو ویل دي چې دوی دغه تل ناتو 1500 سرتیری لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په وختنه د عراقي سرتیرو د روزنی ماموریت پر مخ وړي او ناتو عموم منشي داسې خوده چې ګوندي د عراق د پارلمان په ورستۍ وختنه کې دوی نه دي شامل.
ډیره مننه کوم. اجملاندو د مایک پومپیو د ورستۍ سرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویلي دي د عراق فرقي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوښنیولې. اوس هم ناجیه صاحب د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره اوروي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل اثر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکایي جګپوړی چارواکی د سرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یوه میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم خپله سرمقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډورې غږول کیږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې او داسې هم ویل کیږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره باعزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانی لیکلی که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپل واک وي نو لومړی د اوربند وکړي او راوړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم لکار لویدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو اتلسو کلونو کې ډیر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخوانی حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خایې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکو عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه ده، زوړ شکل جوړ شوی ده، په دې باندې 300 روپۍ لګېدلې دي، ډېر موګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړېږي بچ، دا سره وران شو بیرته سره جوړ شي، نوې دوربین پکې ولګېږي. اوس 2000 کال دی بچ، نوي نوي ماشینونه ولګېږي، یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه، لس دا په موچو ګڼو هم بیرته کار نه کوي. دا ډېر موګانې دي، دا روپۍ پر اوځي او بس لګایي پر ورو بس سر نه نیسي. نن یې بیرنګ ماته، نن یې مثال په بوټ شو کېدل، نن یې وکړه سوی، نن یې پلانکیا شي خراب دي.
دا برق نه جوړېږي، دا د جوړېدو په شان نه دي، دا زړې وسپنې دي، دا خلک نشي دا کولای دل باچ نوی صحیح د ماشین راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپي به زمونه مصرفه نوري.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغه له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستای شي هغه بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بې وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله جوان تیروی. د یاد فابریکې د کارکونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وی، جامې په تیلو او ګریسو ککړې وی. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وی، کلی شاپ لکارل وی دلې وی، کلی ډینمو او کلی هم نور شیان خراب وی. تر اوسه د بنیادی جوړولو لپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړوالی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنل چې د سداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوه.
اوس یو توربین ولر دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه دغه دولتي چارواکي، کومندانی امنیه، ولایت، همدارنګ نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرفې دی، په ځای چې کلیوالو ته ورکړي. دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري، تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور شه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاوي کې دا به جوړوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې خستنې د پاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسولینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کیږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
بایغستی ولایت مرغاب ولسوالی د پنجراک د کلم می علاده د فلحال په شهرت سب رگریشن کې می دغه د سکونت زه غوړ نماینده مرز دغه واغ سره ډیر په ازاد یو پټ په دغه د پرو د انارسی و د دی ار سی زغ وکي شیطان مشتراوار سي مو د بینه و وتلو مو کوچنیانو لیا د مارګ سره مخ دي مو لا تاسو نه خراب کی سي دغه کار کوونکی چې تل مرسنی سي دغه انجینر چې مرسنی سي خود دغه د پاره بینه سي په مو وکي زمر معلومات وکي نن کته د پرونه چې دا واوښته برابر راځي وري زمر کوچنيان وو لیام وو شزي وو کوچنيان مخونی باندې لیدلې دي مو د علاقات سره مخو مو د مرګ سره مخو مو یو کوډله درولې دا غي برابر کده باد وړې دي مو یو تجربه لور هغه برابر کده باد وړې دي دا څنګه اند چې موږ په ستنه نه کړا څنګه حکومت چې موږ معلومات نه کوي والسلام
نکبلا خبرې کوم د شمول زو ولسوالینه نو د شمول زو لارې باندې د زیات واورو ورسله کباله لوډر راغلی د ترشنکې پوری لار خلاصې کړي د قرارتا د شمول زو ولسوالي کړي وسون خالق لستون دو سره مخې په دکانو په کورو کې وړنست تیر شپه پرنه ګرمي راوسته واورو شروع شوی تر وسه پوری یو متر واورو شوی د لارې باندې دی د ولایتي شورا او د امنیت کمانډان له ټولو کوماتم د غشتانه د شمول زو هم خو زموږ حق مشترک والسلام
یا محمد یم د کندهار ته میزنګ ورولې دي ورته مستند دی دغه ته میزنګ اوسنۍ چې موږ سره د مرستو کې وروره ګرځ شپه مون خو نه دی کړی کورل څار چې باران شروع شوی دی د نن څار پر دغه وخت سره کوم لا خو نه دی کړی او توفان باران شروع دی نو وروره دیوالونه موږ د نړۍ دی خو موږ د تصفیه دی خو مرستو کې وروره موږ میرویس مې چې میزنګ ورولې دي السلام د ازادي رادیو ته احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې دی